دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو د ازادي رادیو خبرونه پاتور رسیدې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کی چې نن د دوشنبه ورځ د 1989 د جدید میاشتې نه هم او د 2019 کال د دسمبر د میاشتې 13 سره سمون خوري. د خبرونه پیل د مهمو خبرونو د پټو ټکو سره.
طالبان وایي د اوربند کوم تصمیم نه لري، خو د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو سره د حکومت د مذاکراتو پیش شرط اوربند دی. ټاکل شوی ډیر زر د ترکیه حکومت پارلمان ته ویلي هغولیږي چې له مخې به یې لیبیا ته عسکر واستول شي، او امریکا په سوریه او عراق کې د ایران په وفادارو ملیشو هوایی بمباری کړي دي.
او په خبرونه کې به دا هم واورې چې افغان حکومت وایي په کال 2019 کې د افغانستان په مالی عوایدو او صادراتو کې زیاتوالی راغلی.
نو په ټوله کې 1990 کال زموږ لپاره یو ډیر ښه او کامیاب کار.
او په کونړ کې ځایي خلک د سیند په غاړه د دیوال په جوړولو کې د فساد د عمله شکایت کوي.
ظرفیت یې کم دی، ټیټ دی، په اوړي کې په اوبو باندې واوري.
او امریکا شمالی کوریا ته د $2 ترمن د ویل ار د انتخاب کولو حق ورک انتخاب ورکړی دی. په دې اړه هم یو رپورت لرو. اوس د سات خبرونه اشق الله رحیم زوی تاسو ته اوري.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. طالبان وایي د اوربند په اړه کوم تصمیم نه لري، بلکې یوازې د عملیاتو کمیدو په اړه سلا مشورې کوي. ای پی خبری اجانس پرون د ځینو طالب سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې طالبانو په موقت اوربند موافقه کړې او په دې اړه یې د طالبانو د رهبرۍ شورا لغړو سره یوه ونې مشورې هم کړې دي. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد نن ویلي دي امریکایي لوري له دوی نه یوازې د عملیاتو کمیدو غوښتنه کړې وه، چې په همدې هدف د طالب مشرانو ترمنځ مشورې روانې دي. مجاهد وویل طالب مشران تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړې ته نه دي رسیدلي. بل پلو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو بیان د واخان مینپال ویلی دی چې اوربند د طالبانو سره د حکومت د مذاکراتو پیش شرط دی. د مینپال په وینا حکومت د مذاکراتو لپاره شرطونه ایښي دي چې د تشدد کموالی او اوربند مهمې برخې دي.
د افغانستان حکومت د سولې د مذاکراتو لپاره شرایط ایښي دي، او دا شرایط د تاوتریخوالي کموالی او اوربند دی. مینن د افغانستان د حکومت لپاره هم دغه شرایط د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې پر ځای پاتې دي، او موږ په همدغه شرایطو باندې د سولې مذاکراتو ته آماده یو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم ویلي دي چې سوله باید د ټولو جګړو پای وي او په نیمه افغان سره ونې وشل شي، افغانان سره ونې وشل شي. ښاغلی محب نن د سوله ایز بدلون بنسټ د غړو سره په ملاقات کې همدارنګه زیاته کړه چې د سولې ټینګېدو لپاره باید په کور دننه د ملي اجماع تر څنګ د سیمې او نړۍ په کچه هم اجماع رامنځته شي. د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې 14 د حکومت پلوه سیمه ایز پاڅونوالو غړي وژل شوي دي. د جوزجان د والي ویان عبدالمعروف آزر د دوشنبه پر ورځ امریکا غږ ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه د ولسوالۍ په حیدر آباد سیمه کې په امنیتي پوستو د طالبانو د برید پر مهال شوې ده. او دا هم نړیوال خبرونه. ټاکل شوی ډیر زر د ترکیه حکومت پارلمان ته یو لایحه ولیږي چې له مخې به یې دغه هیواد لیبیا ته پوځ ولیږي. وروسته تر هغه چې د لیبیا د ملي یووالي د حکومت مشر فایز السراج د ترکیې د عسکرو لیږل کېدو سره موافقه وکړله، د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د عسکرو د لیږلو کارونه ګړندي کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د حکومت د سیاسي مخالفینو سره کتلي او لیبیا ته د عسکرو د لیږلو لپاره د هغوی د ملاتړ غوښتنه کړې. امریکا په سوری او عراق کې د ایران په وفادارو ملیشو هوایی بمباری کړی دي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوړی.
دغه ملیشو ویلي دي چې په بردونو کې د هغوی لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي او هوډ څرګند کړی چې د امریکا نه به غچ اخلي. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر ویلي دي دا تازه بردونه دا پیغام رسوي چې واشنگتن د ایران د هغو اعمالو په اړه زغم نه کوي چې د امریکایانو ژوند ته خطر پیښیږي. هوایی بمباری د کتایب حزب الله یا د حزب الله لخکرو پر 15 مرکزونو شوی دی. امریکا دغه ملیشی تورنوی چې د عراق کرکوک ته څرمی پر یوه پوځي مرکز راکټ وشتلی او د دفاع وزارت یو قراردادی وژلی دی. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. په سودان کې یو محکمې نن د هیواد د امنیتي ځواکونو وبشغړي په دې خاطر د مرګ په سزا محکوم کړل چې د همدې کال په سر کې د پخوانی جمهور رئیس عمر بشیر پر ضد په یو مظاهره کوونکي شکنجه کړی او وژلی و. امنیتي ځواکونو احمد الخیر چې د خونځي استاذ و د فبروري په میاشت کې په زندان کې بواژه د هغه د وژل کېدو په غبرګون کې پراخې مظاهرې وشولې او پاوز مجبور شو چې عمر بشیر د واکه لری کړي. په قبرس کې یوه محکمې نن ویلي دي چې د 12 اسرائیلي سړیو لخوا په یوې برتنوي مېرمنې د جنسي تیری ادعا حقیقت نه لري. محکمې زیاته کړې چې 19 کلنې برتنوي مېرمنې نیکولیا د محکمې په جریان کې حقیقت ونه وایي او هڅه وکړه چې محکمه تیر باسي. د امریکا د ملي امنیت سرکار رابرټ اوبراین وایي که شمالي کوریا د اتمي وسلو او بلستیک توغندیو د ازموینو لاره خپره کړي نو په دې صورت کې د اقتصادي بندیزونو سره مخامخ کېدای شي. د خبر تفصیل د شیر غورځنګ ناوړی.
د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون په دې نږدې ورځو کې له امریکا سره ژمنه وکړه چې د کریسمس یو ایرانونکی سوغات ورکړي. پوهان په دې باور دي چې دغه مبهم خبرداری دا څرګندوي چې کیم له امریکایانو سره په ټپه ولاړو خبرو باندې د خپل اټومي پروګرام په برخه کې ستړی ستومانه او خواشینی دی. خو ولسمشر ټرمپ د کریسمس په دې نږدې ساعتونو کې دا خبره په ټوکه واړوله چې ایرانونکی سوغات به څه شی وي. د یکشنبه په ورځ د ملي امنیت سلاکار سفیر رابرټ اوبراین د ولسمشر ټرمپ شخصي ډیپلوماسي له کیم جانګ اون سره وستایله. لو براین مخکې جان بولټن د هو کسانو په جمله کې دی چې وایي شمالي کوریا به هیڅ کله د غیر اټومي کولو کار ته غاړه کې نه ږدي. که څه هم د ولسمشر ټرمپ او کیم جانګ اون ترمنځ کله ښې او تودې اړیکې منځ راشي او کله سړې اړیکې موجودې وي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگټن.
او وروستی خبر دا چې د استرالیا په دویم ګڼمیشت ایالت وکټوریا کې چارواکي وایي په سیمه کې د اور د قابو کولو لپاره ډیر وخت او کار ته اړتیا شته. چارواکو نن بیا د خلکو نه وغوښتل چې بیدار دي وي او خبرداریو ته توجه وکړي. د اور د زیاتېدو له وجې زرګونه خلک د وکټوریا نه وتلي دي. په مجموع کې د نوي جنوبي اکثریت سیمې په اکثریت سیمو کې اور بل دی. د سیمې او نړۍ د خبرو نمو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیونو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د سیمو د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. او لکه څنګه چې په خبرونو کې هم اوریدل چې بیګا د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې طالبانو په برید کې 14 حکومت پلوه سیمه ییز پاسونوال وژل شوی دی. د خبر تفصیل د ګل رحیم نیازمن نه اورو.
تیر شپه فیض آباد په کلی کې وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستا په برید کې 14 تنه سرتیري وژلې دي. د جوزجان د والی ویاند عبدالمعروف ازر امریکا غږ ته وویل چې په دغه برید کې چې سهار ته نږدې وسلوال تنه سرتیري پکې وژل شوي او 15 تنه نور ټپین شوي دي. د فیض آباد ولسوالۍ د حیدرآباد په پوسټه باندې وسلوالو برید کړی چې 14 تنه سرتیری پکې وژل شوي او 15 تنه نور ټپین شوي دي. هغه زیاتوي چې دوی د قندوز، فاریاب، سریپل، بغلان، مزار شریف نه وسلوال راټول کړي وو او پر دغه پوسټه یې برید کړی. نوموړی وایي چې په خوا تر دې د دغه پوسټې د سرتیرو لخوا مخالفینو ته درانه تلفات اوختي وو. نوموړی زیاتوي چې په جګړه کې وتنه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. په دغه جګړه کې وتنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه نور یې ټپین شوي دي. عبدالمعروف آزر وایي چې اوس مهال یوازې د وسلوالو طالبانو ډله په دغه ولایت کې فعالیت کوي او د داعش ډله په بشپړه توګه له منځه تللې. څو ورځې وړاندې هم د بلخ او چمتال ولسوالیو ترمنځ د بنګاله په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټه ځانمرګي برید شوی و او جګړې څو ورځې دوام درلوده. د شاهین قلی اردو لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې په 13 ساعتونو کې په شمال زون کې 14 تنه وسلوال مخالفین په بیلابیلو بریدونو کې وجلی دي. اعلامیه کې راغلی چې افغان ځواکونو د بلخ په چمتال، د سریپل په سیاد او د فاریاب په دولت آباد ولسوالیو کې مخالفینو ته تلفات ورړولي او یو اندازه وسلې او وسایل د افغان ځواکونو لاسته لوېدلي دي. وسلوالو طالبانو په شمال زون کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر وخت د خپل تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. خو د جوزجان د حیدرآباد په پوسټه کې د وجل شو سرتیرو د مرګ خبرې تایید کړي دي. په دې وروستیو څو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د جوزجان اخوا د اندخوی ولسوالۍ په سیمه کې د فاریاب جوزجان لوی لار هم څو ځایه تخریب شوی ده او وخت نا وخت وسلوال طالبان په دغه لار کې د موټرو تلاشي کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
او سره دوه مطلب ته زرګونه طالب زندانیان د سولې معاملات له زندانه د خوشی کېدو لپاره یو فرصت بولي. دوی پوهیږي چې د زندانیانو آزادېدل د سولې د خبرو یو مهمه ایجنډا ده. یوې سرچینې چې د قتل له مذاکرات نه خبر دی ویلي طالبانو د امریکا مشر مرکزی زلمی خلیزاد ته د 15,000 زندانیانو د خوشی کولو یو لیست سپارلې دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
طالبان د افغانستان په زندانونو کې منظمې شبکې لري چې د طالبانو نوې نیول شوي کسان، ناروغان یا مړه شوي کسان ثبتوي. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس په کابل کې د سرخیب له د زندان په یو کوچنۍ کوټه کې د طالبانو شاوخوا له لسو بندیانو سره په داسې حال کې مرکې کړي دي چې زولنې یې نه درلودې او د زندان ساتونکي هم ورسره نه ول. دغو بندیانو د پټو خبرو په ترڅ کې د زندان د ساتونکو د ناوړه چلند په اړه شکایت کاوه او ویل یې چې ځینو یې خپل ځانونو ته د رسېدلو زیانونو له امله غچ اخیستل غوښتل او نورو یې د طالبانو له بیرته راتګ سره ویره درلوده. دغو بندیانو پریکړه وکړه چې مولوی نیاز محمد به د ټولو په نمایندګۍ خبرې کوي. مولوی نیاز محمد د تخار اوسیدونکی دی.
او موږ د ژوند د ارمانونو نه داسې موږ صلح غواړو، د موږ هغه صلح غواړي، خو یو شاید داسې موږ یو اسلامي قانون غواړو. دلته سې موږ راغلي یو اسلامي قانون نه، د یو اسلامي قانون ماته موږ صلح غواړو.
مولوی نیاز محمد وویل چې د طالبانو له بندیانو سره توپیر چلند کیږي.
معمولی خبر کې طالبانو ته او نیم کاله او کاله نور قیدونه ورکړي، سوا د هغه سې محاکمو دوی ته قیدونه ورکړي دي. دوی ته د تورګینت په لحاظ باندې، د تبعیض په لحاظ باندې، د هغوی سره د دښمنۍ په لحاظ قیدونه زیات زیات ورکوي او په معمولي خبرو باندې تعذیبونه، زجر، هر څه ورکوي.
نورالا چې انګلیسي یې زده ده او د خپلې مېرمنې د وژلو له امله په 40 کاله بند محکوم شوی دی، د طالبانو سخت دریځه واکمنی تر اوسني رژیم ښه بولي.
د خپل اوخې له خوا وژل شم، نو دا تر اوسني وضعیت ښه ده چې باید زه قاضي او پولیسو ته پیسې ورکړم. دا ځکه چې زما کورنۍ ته خو به زیان نه رسي.
د زندان ساتونکي د دغو زندانیانو په اړه اندېښنه نه لري چې د زندان یوه برخه یې تر کنټرول لاندې ده او هغوی پکې د خبرو لپاره راغونډېږي، کتابونه لولي او عبادت کوي. د چرخی پله زندان په ځانګړي ډول د کابل د ماسکو په لور رژیم په دوران کې د تاوتریخوالي، ډلیزو وژنو او شکنجو یو ځورونکی تاریخ لري. خو د زندان اوسنی رئیس د طالبانو یو لړ شکایتونه ردوي او وایي:
لکه دومره سهولت چې نن زه په دې محبس کې وینم، فکر نه کوم چې د دوی په کلي کې به موجود وي. دوی په کور کې درې ورځې غوښه خوري، درې ورځې حبوبات او میوه خوري، ډاکټر ته هره ورځ مراجعه کوي، ډاکټر ګوري، آزاد ګرځي.
د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم د نخبرولو په شرط وویل چې طالبانو امریکایانو ته د 500 بندیانو یو لیست ورکړی دی او په هغه موافقه کې شامل دي چې تر غور لاندې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
او سم یو خبر د ننګرهار نه. افغان چارواکي وایي چې په کال 1920 میلادي کال کې په ننګرهار کې د داعش جنګیالیو ته ماتې ورکړي. دوی وایي چې د دغه ډلې ډېر شمېر جنګیالي او د کورنۍ غړي حکومت ته تسلیم شوي. ځایي خلک وایي چې حکومت باید جنګ ځپلو سیمو ته مرستې ورسوي. نور تفصیل ذبیح الله غازی راکړي.
داعش ډلې سره د افغان حکومت او قاتم ملاتړ ځواکونو مقابله لا اوله توده وه. خو 2019 میلادي کال ډیرو سیمو کې پر داعش سیمې راتنګې شوې. دا کال افغان حکومت د داعش د ختمېدو کال وباله. له هسکې مینې نیولې د اچین تر باندر او باغدرې د داعش مهم مرکزونه په نښه شول. چارواکي وایي اندسې سیمې مونیولې چې په تیرو نږدې دوو لسیزو کې حکومت نه ورغلې. ان افغان ولسمشر ننګرهار ته راغی او د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ. د دې کال په وروستیو میاشتو کې افغان او بهرنو ځواکونو د ننګرهار په اچین کې د باغدري او باندر سیمې ونیولې. نو تر 400 ډیر داعش وسلوال سلګونو میرمنو او ماشومانو سره حکومت ته تسلیم شول چې ډیری پاکستانی او لک پکې د نورو هیوادونو مو. افغان حکومت ویل چې په داعش سیمه را تنگ کړه او له تسلیمې بل لار نه لرله. حکومتی مقامات وایي دا ځلې د داعش په وړاندې عملیات ځکه ډیر بریالي و چې ګټلو سیمو کې سمدستي دایمي پوستې جوړې کړې او له دې وروسته به ځایي خلکو ته د بیرته ستنېدو چاره برابره کړي.
اکثریت کورونه هغه خراب شوي دي، کوم سیمو کې څوک نه اوسېدل هغه طبیعي شکل باندې هم خراب شوي دي. ځمکې هغه اصل چې اوبه خورې درلوده یا کاریزونه و سربندونه و هغه له منځه تللي دي. نو دا یو وخت غواړي تر څو چې موږ هغې دپاره یو صحیح پلان جوړ کړو او بودجه ورته پیدا کړو او بالاخره ولس هغه سیمې ته بیرته لاړ شي.
ولسی خلک وایي د حکومت او داعش په جنگ کې زرګونه کورونه وران شوي او حکومت یې باید د بیرته جوړېدو چاره وکړي.
د اچین په سطخیلو کې دا سیمه یو وخت د داعش وسلوالو په ولکه کې وه، خو افغان ځواکونو پې عملیات وکړل او دا سیمې له دغې ډلې پاکې کړې. دلته ولسی خلک خال خال خپلو زړو مینو ته بیرته راګرځېدلي او غوښتنه کوي که افغان حکومت ورسره د کورونو په بیرته جوړېدو کې مرسته وکړي نو د پورته سیمو خلک هم خپلو مینو ته ګرځېدلی شي.
ځکه چې دلته چې کومې ودانۍ دي ټولې لګېدلې لږې ډېرې خلکو ځان ته داسې سرکب سرکب خپل شخصي لګښت باندې یا بانس باندې یو شي یا بل شي مایې پټ کړي دي. که نه دینه وغیره چا کوم داسې بل دغه خدمت خدمت نه چا دلته غوسه شته، خو کوم چې وران شوي دي هغه تر اوسه داسې خاص چا نه لیده کړي. دلته کوم یو هر څوک چې دی دې مصارفو په کوشش کې دی چې صرف سرپناه ځانته پیدا کړه. که نه دینه مواره یو دغه لپاره هم نه وي برابر خلک چمتو نه وي.
په ډیرو سیمو کې خلکو عادي ژوند پیل کړی او وایي که حالت همداسې پاتې شي نو ګڼې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنېدی شي. د شینوارو ډیرې ساحې ډیورن کرښې ته څیرمه پرتې دي. ځینې شنونکي دغه ډله د عراق او سوریې له داعش نه جلا ګڼي، خو د سولې پروسې ښه مدیریت کول د داعش د خاتمې لاره یادوي.
د مشرقي داعش د سوریې او د عراق د داعش سره زیات تماس نه درلود او وابستګۍ نه وې. د مشرقي کې داعش زیات د پاکستان نه خوانه موږ باندې تحمیل شوی و، او اڅه چې په شمال کې تیری هغه متفاوت دي، هغه نور دلایل لري. اما زه خپله دیده دلایل لرم داعش په افغانستان کې نه وخت غټ تهدید و نه اوس غټ تهدید دی، نه به پاینده کې وي، په صورت کې چې موږ هم د سولې پروسه ښه مدیریت کړو.
ننګرهار کې د سږني میلادي کال تر ټولو خونړۍ پیښه د هسکې مینې په یوه جومات کې ځانمرګی برید و چې درې اویا لمونځ کوونکي پکې ووژل شول او ځینو ځایي خلکو او حکومتي چارواکو یې د پړې ګوته داعش ډلې ته ونیوله، خو لا کره معلومه نه شوه چې دغه برید چا کړی و. د داعش له پنجو په راوتلو ډېرو سیمو کې اوس ژوند عادي دی او ولسي خلک جګړه ځپلو سیمو ته د حکومت د پام اړولو غږ کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کال 2019 کې د ننګرهار د امنیت نه وروسته موږ د افغانستان د اقتصاد په لور ځو. افغان حکومت وایي چې په کال 2020 کې د افغانستان په ملي عوایدو او صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی او دغه راز د افغانستان اقتصادي وده هم له 2.5% څخه 3% ته پورته شوې. نور حال ممتاز بهیر راکوي.
په 2019 کال کې د افغانستان د اقتصادي فعالیتونو په وړاندې د جدي سیاسي او امنیتي ننګونو سربیره افغان چارواکي وایي دغه هیواد د صادراتو د عوایدو راټولولو او اقتصادي ودې په برخو کې ښه پرمختګ کړی دی. د مالی وزارت د معلوماتو په اساس په 2015 کال کې افغانستان 122 میلیارد افغانۍ، 115 میلیارد، په 2018 کې 109 میلیارد، په 2018 کې نږدې 190 میلیارد او په 2019 کې سباندې 208 میلیارد افغانۍ ته پورته شوه، چې دا په تیرو 13 کلونو کې د عوایدو تر ټولو لوړ رقم ښیي.
همدارنګه د مالی وزارت څېړنې ښیي چې په دغه کال کې زمونږ د اقتصاد وده 3% وه او انشاءالله آینده کال ته به دا 3.5% شي. د نړیوالو همکارانو مرستې هم لکه څرنګه چې دوی په نړیوالو کانفرنسونو کې زمونږ سره وعده کړې وه په 2019 یا په 1998 کال کې په ښه شان روانې وې، د کوم مشکل سره مخامخ نه وو. نو په ټوله کې 1998 کال زمونږ لپاره یو ډېر ښه او کامیابه کال.
په ورته وخت کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په 2019 کال کې د افغانستان صادرات هم لوړ شوي او یو میلیارد ډالرو ته رسیدلی دي.
میزان صادرات ما نسبت به سال پار
زموږ د صادراتو کچه د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. موږ تیر کال 115 میلیون ډالر صادرات درلودل، خو سږ کال موږ 1 میلیارد ډالر هدف ټاکلی و. د هغو ارقامو په اساس چې موږ ته رسیدلی دي موږ دغه هدف ته نږدې شوي یو او ورته رسیدلی یو.
خو په 2019 کال کې په افغانستان کې د پانګونې وضعیت څه ډول و؟ د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په دې کال کې د ګوتو په شمیر سوداګرو په افغانستان کې پانګونه کړې او فابریکې جوړې کړې، خو د امنیتي او سیاسي ستونزو له امله لسګونه فابریکې بیرته تړل شوې دي.
خو موږ درې جدي چالشونه لرل چې امنیت او زیربنا او فساد، اوس سیاسي خړپلتیا او سیاسي بی اتفاقی دا د ارڅنه حتی د امنیت نه هم لوی تهدید ګرځیدل دي. او تاسو یی نه چې کله کله خارونه بندیږي، کله کله داسې بی مسولیت خبرې کیږي، تجار سرمایدار خود پیسو خوند ایریږي، خپل پیسې انتقالی.
د اقتصاد مد لوی او اقتصادي پروژو عملی کولو او د نړیوالو شرکتونو پانګونې ته د مناسب زمینه په برابرولو بریالي شوی نه دی.
لنی کمرغه د ټول دنیا د پاره بهرنۍ پانګاشونه ډیره زیاته مهمه ده، ولې له بده مرغه په افغانستان کې د دې لپاره زمینه ښه نه ده مساعده شوې. معمولا یا د دې لپاره چې دلته قوانین نه تطبیقیږي او د قانون تطبیق ډیر مشکله دی، حتی د قراردادونو تطبیق ډیر زیات مشکله دی، او د بلې خوانه امنیتي او سیاسي مشکلات د افغانستان باعث د دې کیږي چې بهرنۍ پانګوال د دې تزړه خنه کی چې زیاته پانګه په افغانستان کې هغوی بند واچي.
که څه هم افغان چارواکي په 2019 کال کې د 3% اقتصادي ودې خبره کوي، خو لا هم په دغه هیواد کې د کار په شرایطو برابر 24% افغانان بیکار دي او شاوخوا 30% د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي.
که څه هم په 2019 کال کې افغان سوداګر وایي چې سیاسي لانجو په ځانګړي ډول د سولې روانو مذاکراتو او انتخاباتي مشکلاتو پر پانګونې او اقتصادي وضعیت باندې ناوړه اغیزه کړې، خو دوی هیله لري که چیرې په 2020 کال کې د سولې خبرې بریالۍ شي، نو 2020 کال به د اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره یو ډیر ښه کال وي. ممتاز بهیر، د امریکا غږ، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
اوس راځو نړیوالو چرته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون دوه لارې په مخ کې لري. یوه د شمالي کوریا د خلکو لپاره شانداره لاره ده چې د جنوبي کوریا په څیر به سوکاله او بډایه هیواد وبلل شي، او بله لاره د بندیزونو او یوازې والی لار ده. نور حال په دې رپورټ کې.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په دې نږدې ورځو کې له امریکا سره ژمنه وکړله چې د کریسمس یو اریانوونکی سوغات به ورکړي. پوهان په دې باور دي چې دغه مبهم خبرداری او ګواښ دا څرګندوي چې کیم له امریکا سره په ټپه ولاړو خبرو باندې د خپل اټومي پروګرام په برخه کې ستړی ستومانه او خواشینی دی. خو ولسمشر ټرمپ د کریسمس په دې نږدې وخت کې دا خبره په ټوکه واړوله چې اریانوونکی سوغات به څه شی وي.
Let's see, maybe it's a nice present, maybe it's a present
where guru kedai shi o khulai sawghat wi kedai shi do togandi das mayne pazai o khulai guldan ra waligi kedai shi wa khaista to para waligi pade bande pohedal gran kar dai
da siyasi ulum pohan atkal kawi che khai do ugdo watan da togandi az mayna ya tarzma ke land atomi az mayna aw ya fazata da spokmakai to gawal chandan khulai sawghat nakhkari. د یک شنبه په ورځ د ملي امنیت سلاکار سفیر رابرټ اوبراین د ولسمشر ټرمپ شخصي ډیپلوماسي له کیم جونګ اون سره وستایله.
کیم جونګ اون ژمنه وکړه چې د کوریا ټاپو وزمه غیر اټومي کړي. مونږ د دغه ژمنه د پوره کولو تمه ترې کوو. که پوره نه کړي نو مونږ ډیر وسایل لرو چې له هغو نه کار واخلو، او که ضرورت پیښ شي نو به کارو.
له اوسني سلاکار رابرټ اوبراین نه مخکې جان بولټن د ملي امنیت سلاکار نوموړی د هغو کسانو په جمله کې دی چې وایي شمالي کوریا به هیڅکله د غیر اټومي کولو کار ته غاړه کې نه ږدي. که څه هم د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ کله اړیکې ښې او تودې وي او کله سړې شي. د ملي امنیت اوسنی سلاکار اوبراین وایي ولسمشر ټرمپ شمالي کوریا ته په خپله دوره کې اختیار ورکړی دی چې د غیر اټومي کېدنې په برخه کې ورسره مذاکرات وکړي.
هغه دوه لارې په مخ کې لري. یوه د شمالي کوریا د خلکو لپاره شانداره لاره ده چې د جنوب په څیر سوکاله او بډای هیواد کېدای شي. بله لاره دوی د بندیزونو او یوازیوالي په لور بیایي. په دې صورت کې به یو تجدید شوی هیواد وي.
شمالي کوریا په 2019 کال کې تر اوسه پورې د لنډ واټن بیلستک توغندیو 14 ازموینې او د توپ راکټ ازموینې کړي. خو ولسمشر ټرمپ دغه ټولې ازموینې بابې زګانلې
دا
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
او د هم د پاونی ورسته رپورت په خوښ کې د نوي خزو په ګډون تر 200 کسانو د حرفي ذکر په وو مختلفو رشتو کې روزنه ترلاسه کړي. نور حال ابراهيم رحيم راکي
د خوز د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي بسم الله ری دغه پروګرام ګډونوال دی. د دې برېښنا په برخه کې شپږ میاشتې زده کړې وکړې. هغه وایي مخکې له دې چې د کورس تراشي بل کوم کسب یې نه وزده. بسم الله له دغه شپږ میاشتنی روزنیز پروګرام څخه د فراغت پر مهال هغه دوه مډلونه خبریالانو ته وښودل چې د خپلې تجربې پر اساس یې جوړ کړي وو. د ده په وینا غواړي خپله تجربه ښه پخه کړي.
دغه مکتب می جوړ کړو او دوه می خوشنبین هغه جوړ کړو، دوه می ټیک جوړ کړو، پاکې می پاکې ولګول، پاکې می ګروپینه ولګول. هغه چې کله مو بټرۍ شمسی دوی ته ټچ کړي، هغه چې کوری وکړه، پاکې کور تر وکړه، بټن کور وکړه، دینا ورجک شوم. یو می داسې سکرټری د زنه جوړ کړه چې هغه مو شخصي خپل جوړ کړه. یو می چارج د زنه نه جوړ کړه چې هم چیکون کړو یو کور وکړو.
د دې ولایت اوسیدونکي له میشنواري د حرفوي زده کړو په یاد پروګرام کې خیاطي زده کړې ده. دا وایي د دې په ګډون یو شمېر هغو نجونو ته پکې د زده کړو زمینه برابره شوې وه چې کورنۍ بې وزله دي. هغې له مسؤولو دولتي ادارو وغوښتل هغو ښځو ته د حرفوي زده کړو او بیا د کار زمینه مساعده کړي چې د خپلو کورنیو سرپرستی پر غاړه لري. د دا ډول پروګرامونه ګټور وبلل.
داسې موږ غواړو چې بیا هم داسې پروژې منظورې شي هغه خویندو ته چې دوی په کور کې ناستې دي، او دوی لپاره باید توجه ورکړلی شي. دوی د افغانستان ښځو لپاره داسې پرمختګ نه ده شوی، او همداسې کولی شي چې له همدې لارې نه همداسې کره کره یو څوک منزل ته اتیا ته نه شي ختی که نه، نو کره کره له همدې لارې نه کولی شي چې دوی پرمختګ وکړلی.
د حرفوي زده کړو په یاد شپږ میاشتني روزنیز پروګرام کې چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په مالي لګښت جوړ شوی و، یو سلو شل نارینه او نوي ښځې په اوو مختلفو حرفو کې وروزل شول. د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان زدران وایي چې نارینه د برېښنا، تعمیرات، نلدونی، د موبایل تلیفون او سولر ترمیم، او ښځې د خیاطي او ګلدوزي په برخو کې روزل شوي دي.
په دغه 212 تنو کې د کار مارکیټ تر ارزونه وروسته چې موږ په پام کې نیولې وې و حرفې وې، موږ دغه برنامې په دوو سیمو کې په پام کې نیولې وې. البته د پی ډي سي تر تصویب وروسته چې یو د سپیر لیرې پرته او محرومه ولسوالۍ وه، او بل هم د خوست مرکز اړوند اداري واحدونه وو.
د مسؤلینو په وینا په روان 1299 هجري لمریز کې د حرفوي زده کړو دا دویمه دوره وه چې نارینه او ښځینه پکې وروزل شول. په لومړی هغه کې 213 تنه د حرفوي زده کړو په برخه کې روزل شوي وو.
د څو مهمه خبرونو لنډیز اورئ. طالبان وایي دوربان په اړه کوم تصمیم نه لري، بلکې یوازې د عملیاتو کمیدو په اړه سلا مشوره کوي. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو بیان وایي چې اوربان د طالبانو سره د حکومت د مذاکراتو لپاره شرط دی. د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې 14 حکومت پلو او سیمه ایز پاڅونوال وژل شوي. ټاکل شوی ډېر زر د ترکیې حکومت پارلمان ته یو لایحه ولیږي چې له مخې به یې دغه هیواد لیبیا ته پوځ ولیږي. امریکا په سوری او عراق کې د ایران په وفادارو ملیشو هوایي بمباري کړې دي. د دغو ملیشو یو چارواکی ویلي دی چې په بریدونو کې د هغوی لږ تر لږه 25 غړي وژل شوي دي او هوډ یې کړی چې د امریکا نه به غچ اخلي. په سودان کې محکمې نن د هیواد د امنیتي ځواکونو 20 غړي په دې خاطر د مرګ په سزا محکوم کړل چې د همدې کال په سر کې د پخوانی جمهور رئیس عمر بشیر پر ضد یو مظاهره کوونکی شکنجه کړی او وژلی و. په قبرس کې یو محکمې نن ویلي دي چې د 200 اسرایلي سړیو لخوا په یوې برتنوي مېرمنې د جنسي تیري ادعا حقیقت نه لري. او وروستی خبر دا چې د استرالیا په دویم ګڼمیشتي ایالت وکټوریا کې چارواکي وایي په سیمه کې د وور د قابو کولو لپاره ډیر وخت او کار ته اړتیا شته.
او همدې سره زمونږ لومړی نیم ساعت مخامنه خبرونه پای ته رسیږي. د دې خبرونه پیلیدونکو ته تاسو نه هیله کوو چې هغه ته منتظر اوسئ.